غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د پاره په څلور دیرش ولایتونو کې شپږ میلیونو خلکو خپل نومونه ثبت کړي دي. پرون په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د کیمیاوي وسلو د څارنې ادارې ویلي چې ډیر قوي احتمال شته دی چې پروس کال به د سوریې په شمال کې د کیمیاوي وسلو نه استفاده شوې وي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر نور ختم شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو دپاره په څلور دیرش ولایتونو کې د شپږو میلیونو نه زیاتو رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړي دي. پرون د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وویل چې دغه شمېر رای ورکوونکي چې څه باندې دوه میلیونه ښځې هم پکې شامل دي د رای ورکوونکو د نومونو د ثبتولو د جریان له پیل نه تر دې مهاله ثبت شوي دي. پرون په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د کیمیاوي وسلو د څارنې ادارې ویلي دي چې پروس کال د سوریې په شمال کې د ډیر قوي احتمال شته دی چې هلته به د کیمیاوي وسلو نه استکار اخیستل شوی وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2018 کال د مارچ میاشتې په 23مه او بیا یوه ورځ وروسته د سوریې په شمال کې د کیمیاوي زهرجنو ګازو نه استفاده شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د کیمیاوي وسلو د سار ادارې ویل دي چې دوی دغه رپورټ د عیني شاهدانو سره د مرکو او د سیمې نه د نمونو د امتحان نه وروسته برابر کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر نور ختم شوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي چې نن ټول باید د خوندیتوب احساس وکړي ځکه چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر نور نه دی پاتې. اغلی ټرمپ دا څرګندونې په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر سره تاریخي ملاقات نه وروسته کړې دي. په ملاقات کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون منلی و چې د کوریا ټاپو وزمه و په بشپړه توګه غیر اټومي کوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په داسې وخت کې چې په امریکا کې اقتصادي وضع په ښه کېدو ده د هغه ملک مرکزي بانک د سود نرخ اوچت کړی دی. د دغه بانک د مقاماتو تر منځ د دوه ورځو خبرو او بحثونو نه وروسته بالاخره د سود نرخ 0.05% اوچت شوی دی. د دغه بانک مقامات ویلي دي چې په ملک کې د خلکو استخدام کارونه ښه شوي، د خلکو د خرید قوت زیات شوی او انفلاسیون په متعدل ډول یعنی په کال کې 2% اوچت زی. نو په دې خاطر اقتصادي ماهران وایي چې دا به د ملک د اقتصادي ودې سره لا مرسته وکړي. د بشري حقوقو د سار اداره وایي د غزې په تړانګه کې د فلسطیني مظاهرتچیانو په مقابل کې د اسرایلو د فوز د زور او قوې نه کار اخیستل کېدای شي جنګي جرایم وګڼل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په دې باب په یوې پرېکړه لیک کې بحث شوی و چې امریکا ویټو کړي. د امریکا په شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلی دي چې دا پریکړه ډیره یو اړخیزه وه. په مظاهرو کې 160 فلسطینیان وژل شوي او 8000 نور ټپي شوي دي. د 2013 کال د نړۍ د فوټبال د قهرمانۍ مسابقې به سبا له روسیې کې د هغه ملک او د سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ شروع شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دي چې موږ ډیره هڅه کړې چې میلمانه، سپورټ مینان، ماهرین او بې له شکه علاقمندان روسیه داسې وګڼي لکه خپل کور. هغه دا هم ویلی دي چې موږ د نړۍ په مخ د خپل ملک او د زړه دروازې خلاصې کړې دي. له بلې خوا پرون د فوټبال نړیوال فدراسیون د دې فیصله وکړله چې په 2026 کال کې به د فوټبال د قهرمانۍ مسابقې په متحده ایالاتو، کاناډا او مکسیکو کې وشي. د دغه فدراسیون 1/3 د شغلو د دغه فیصلې په طرفداري او 15% دغه مخالفت کړی و. په 2026 کال کې به د 2 ملکونو د فوټبال د ملي ټیمو ترمنځ د اتیا مسابقونه 8 په متحده ایالاتو کې او 40 په کاناډا او مکسیکو کې وشي. البته د 2022 کال د فوټبال نړیوال مسابقې په قطر کې پیل شي. سعودي عربستان د وړوکي اختر په مناسبت بې وزلو کسانو ته 1.5 میلیونه ریاله ورکوي چې 453 میلیونه امریکایي ډالر کیږي. د سعودي عربستان پاچا پرون د خبرې اعلان وکړ. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویلي دي چې په دې پیسو به بې وزله خلکو کولی شي چې د وړوکي اختر لپاره خپل ضرورتونه پوره کاندي. د سعودي پاچا د همدې کال په پیل کې هم د ملکي خدماتو د کارکوونکو، فوجیانو او هغو محصلینو چې په بهر کې زده کړې کړې دي د ځانګړو مرستو اعلان وکړ او هم یې په پټرولو مالیه کمه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. اوس پام وکړئ دې راپور ته. فیسبوک، ټویټر او انستاګرام هغه ټولنیزې انټرنیټي شبکې دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک یې کاروي. خو د ټاکنو په روان بهیر کې رای ورکوونکو، کاندیدانو، رسمي اعلامیو او حتی د ټاکنیزو پروسې اړوند امنیتي مسایلو په اړه پکې تاوده بحثونه روان دي. په دې انټرنیټي اجتماعي صفو کې فیسبوک تر نورو زیات کارول کیږي. رحیم ګل څاروان په ټاکنو کې د ټولنیزو رسنیو په رول او اهمیت رپورټ لري.
د ځل پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې په داسې حال کې په افغانستان کې ترسره کیږي چې په میلیونونو خلک په پراخه کچه ټولنیزې رسنۍ کاروي. په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک تر نورو ټولو ټولنیزو رسنیو زیات کارول کیږي. په ټاکنو کې نوماندانو او خپل رای ورکوونکو لپاره ټولنیزې رسنۍ په داسې پلیټفارم بدلې شوې چې په اسانه او بې له کومې سختۍ خپل پیغام یو بل ته ورسوي. نایم اتارود په ټولنیزو رسنیو کې له مخکښو کارونکو دی. ښاغلی اتارود په فیسبوک کې تر 3,00,000 پورې فالوورز لري. نایم اتارود وایي کاندیدان په اسانه طریقه قدم په قدم د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته ځان ورپیژني او رای ورکوونکي بیا نوماندان په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوي.
نوماندان لپاره فیسبوک یو ډېره ښه وسیله ده تر څو کولی شي خپل پیغامونه، خپل کوم اهداف چې لري هغه له د افغانستان خلکو سره شریک کړي. خوشبختانه چې هغه کسان چې سواد لري کنه لري، اکثریت د هغوی له سمارټ فون او په سمارټ فون کې له فیسبوک سره حتما لږ لږ آشنایي لري او حداقل کدی یو نوماند عکس هم ګوري، دا د هغوی په ذهن کې پاتې کیږي چې دغه نوماند داسې یو کس ده یا داسې یو کس نه ده.
نجیب الازاد له کابل ولایت نه پارلمان ته احتمالي نوماندی وای ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک د نوماندان لپاره کار اسانه کړی. له فزیکی ورتګ هاخوا نوماندان کولای شي مخامخ خلکو ته خپل پروګرامونه ووایي او د ټاکنو په تړاو له هر پرمختګي خبر کړي. ښاغلی آزاد وایي چې د نوماندی څومره کارونه ورته ټولنیزو رسنیو اسانه کړي دي.
مورشما دول شیرګی په انتخاباتو لپاره ځان احتمالي کاندید کړ، یعنی دا تصمیم ونیو په فیسبوک کې دا پوسټ وکړي. د 450 ملګرو، یعنی 420 ملګرو ما ته خپلې تذکیرې د تذکیرو کاپیان راولېږي، ځکه د کمیسیون یو شرط دغه هم دی چې زر ملاتړي باید ولري دغه کاپیان ولري. د دې ترڅنګ ماته ډیری ملګرو میسجونه راولېږله، ټلیفون شمیرې راولېږي، زما ټلیفون شمیرې واخلې، بیا دلته دفتر ته ماته راغله.
رای ورکوونکي بیا وایي تر ډیره ځوان نوماندان ټولنیز رسنۍ کاروي او فکر کوي چې ښایي د فیسبوک له لارې د خلکو پام ځان ته واړوي. یلدا جهانگیر رای ورکوونکي ده، وایي د ټکنالوژۍ په دې عصر کې خلک اوس په اسانو لارو فکر کوي.
سوشل میډیا یک مرجی هست که کاندید
ټولنیز رسنۍ یو مرجع ده چې کاندید پکې کولای شي ځان خلکو ته وپیژني. موږ ګورو دا د ټکنالوژۍ اثر دی، ډیجیټل اثر دی، او خلک هم هڅه کوي اسانه لارو ته پیدا کړي تر څو کاندید وپیژني.
غرغښت فولاد هم په دې باور دی.
ډیری کاندیدان خپل دغه کمپاین چې ده د ټولنیز رسنۍ د لوري کوي چې زه یې هم څارم او ګورم چې کوم یو نوماند ښه ده چې زه خپله رای ورته وکاروم.
په افغانستان کې 8 میلیونه وګړي انټرنیټ کاروي. د فیسبوک د کاروونکو دقیقه شمیره نشته. ځینې وایي که ټولنیزې رسنۍ مثبت تاثیر لري، خو منفي تاثیر یې دا دی چې پر کنټرول نشته او د کنټرول قوانین وجود نه لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا د کانګرس غړي په سنگاپور کې د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ د غونډې په اړه یو ډول دریز نه لري. جمهوري غشتونکي خوښ دي، خو د دیموکرات ګوند غړي زیات راضي نه ښکاري. په خپل جمهور رئیس ترامپ د سنگاپور غونډه خپل لاستراوړنه بولي او وایي نړۍ د یو اټومي بحران څخه ژغورلې ده. زموږ همکار احمد شکیب دوست په کانګرس کې د دواړو ګوندونو عکس العملونه اوریدلي او رپورټ یې جوړ کړی دی.
د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ لومړنۍ مخامخ لیدنې په کانګرس کې غبرګونونه راپارولې دي.
زنان دغه غټ ګام لامل ولسمشر ته مبارک وایم او هغه هیله بیانوم چې وایي دا بهیر به په یوې تاریخي صورت تمام شي. یقینا چې امریکایان د جګړې د خطر او یو بل ته د سپکو سپورو د ویلو پر ځای مذاکرات خوښوي،
خو دیموکراتان د امریکا او شمالي کوریا تازه موافقې کې ډېرې نیمګړتیاوې ویني. دوی وایي دواړو غاړو د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره مهالویش ټاکلی نه ده.
This is the weakest statement I have ever seen.
د شمالي کوریا سره په هر ډول تعامل کې تر ټولو کمزورې اعلامیه ده چې مالی ده لیدل. موږ د ترامپ ادارې ته په تمه یو چې وایي راتلونکی کار څه دی او تګلاره مو څه ده.
دیموکراتان وایي چې کیم جونګ اون پرته له دې چې په خاجمنه وکړي له ولسمشر ترامپ سره د مخامخ ملاقات په خاطر ډېر امتیازات وګټل.
موږ یو ظالم دیکتاتور ده چې خپل خلک یې ځپلي مشروعیت ورکړ. امریکا د دې توان نه لري چې څرګند بریا ولري او د شمالي کوریا نه دایمي ډار ترلاسه کړي. دوی یوازې غونډه به د کیم لپاره بریا او د ولسمشر ترامپ لپاره ماته وي.
جمهوریت غوښتونکي وایي چې ننګونو ته پام ساتل ده.
څوک فکر کوي چې موږ په غونډه کې د 500 کلونو څخه د ډېرې مودې ننګونې حل کولای شو، نو واقع بینانه نظر نه لري. دا آسان کار نه دی او په یوه شپه نه حل کیږي.
کیم جونګ اون
یو قصاب دی، هغه د خپلو خلکو قصاب دی. دغه یو کسر استدلال داسې ده چې په خپل لاس شارک ته خوراک ورکړي.
ولسمشر ترامپ پرته له دې چې له جنوبي کوریا سره مشوره وکړي، ویلي چې واشنگټن به له سیول سره خپل ګډ پوځي تمرینات بند کړي. د یو شمیر دیموکرات سناتورانو په شمول ګڼ امریکایي قانون جوړونکي ټینګار کوي چې د آسیا په وچه کې د امریکا خپل پوځي مانورې نه ځنډ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام په داسې حال کې پیلېږي چې د 2024 کال نړیوال جام لپاره هم درې هیوادونه متحده ایالات، کاناډا او مکسیکو غوره شول. دا هیوادونه به په ګډه په 2024 کال کې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب وکړي. د بلې خوا روسیه وایي د فوټبال د نړیوال جام د لوبو پیلېدو ته پوره چمتووالی لري. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
له سیاست او لاریونو نه لري د فوټبال د مینوال یوازې د نړیوال جام د پیلېدو په تمه دي.
ډیر خوښ یم چې نړیوال جام په روسیه کې په پیلېدو دی. غواړم چې زموږ ملي ټیم نړیوال کپ وګټي، خو که هغه نه وي حداقل کوارټر فاینل پړاو ته ورسیږي.
که څه هم د دې هیله پوره کېدل به یو څه ستونزمنه وي، خو د لیونل میسي او کریستیانو رونالدو په شان لوبغاړو لیدو ځوانان سخت لیول کړي دي.
دوی ډیر مشهور دي او ډیر مهارتونه لري.
دیمیتری خولنوف د مسکو په وڅنډه کې د فوټبال د خوندي مشر دی.
یو ډیر ښه اصطلاح شته چې وایي سپورت تر سیاست اوچت دی. زه هیله لرم چې د ټول نړۍ خلک هم داسې فکر وکړي.
خو یو شمیر مخالفین هم شته. د دې نړیوال جام د کوربتوب لګښت شاوخوا 14 میلیارد ډالر اټکل شوی چې د روسیې په شان هیواد کې چې اقتصادي نابرابري لري ډیر ګران پریوتی دی. نوی بنسټونه او څو لوی سټیډیومونه جوړ شوي دي. د سنت پیټرزبورګ کرسکوفسکي لوبغالی له ټاکلي مهالویش څخه 8 کاله وروسته جوړ شو او څلور ځله له ټاکلي بودیجې څخه پر ډیر لګښت راغلی دی. په دې اړه یو سیمه ایز کس د 350,000 ډالرو بډو اخیستو په تور نیول شوی دی، خو د ښار چارواکي دا کار په پای کې دا لګښت پر ځای بولي.
My point of view
زما په نظر دا د اروپا په کچه تر ټولو غوره لوبغالی دی.
د لیکوال ماکسیم ګورکی د زیږیدو ښار نژنی نوفګورد هم د 15,000 کسانو د زیږیدو په وړتیا نوی لوبغالی لري.
په نژنی نوفګورد کې د فوټبال څلوېښت سره مینهوال نشته، حتی د فوټبال یو سم ټیم هم نه لرو، نو داسې یو لوبغالی لرل څه معنا لري؟
خو د فوټبال نړیوال سازمان فیفا چې په خپله هم د فساد نیوکې پرې کیږي د روسیې چمتووالی ستایلی دی. خو د سپورتي برخې خبريال الکسي میدفوف وايي فیفا په آگاهانه ډول په څرګندو جرمونو سترګې پټې کړې دي.
په فوټبال کې فساد، غلا او آن د سپورت په ډګرونو کې د قتل په شان مسایل نه دي څېړل شوي. دا پروسه کې یو واقعیت دی. دلته هیڅوک څه نه کوي. زه تر اوسه هم حیران یم چې د فوټبال د داسې فساد ادارې په درلودلو سره څنګه د نړیوال جام قربتوب روسیې ته ورکړل شوی دی.
خو مسکاو دا ډول اتهامات ردوي او وایي چې د نړیوال جام په پیلېدو سره به سیاست هیر شي. نړیوال جام د روسیې او سعودي عربستان لوبډلو ترمنځ په لوبه پیلېږي او ټاکل شوی ده ولسمشر پوتین هم پکې برخه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په امریکا کې د روژې په میاشت کې میشت مسلمانان په مذهبي او عنعنوي توګه عبادتونه او روژه ماته کوي. په دې خلکو کې هغه افغانان هم شامل دي چې په دې وروستیو کلونو کې امریکا ته راغلي او دلته د روژې په میاشت کې د خپلو وطنوالو سره په شریکه روژه ماته کوي. متی الله عابد په ویرجینیا کې د روژې په میاشت کې جمعتونو ته ورغلی او د همدا سې نو راغلو افغانانو سره یې لیدلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله.
د امریکا د ورجینیا په اورډل سیمه کې د دارنور په جمعات کې خلک د روژې په اخري جمعه مانځ ته را روان دي. د جمعات امام طیب فریغی چې یو افغان ځوان دی وایي چې دلته د جمعې درې جمعې کیږي او په روژه کې د خلکو بیروبار نور هم زیات وي.
منګ دلته د روژې په میاشت کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې ټول مسلمانان، هغه که مشران وي که کشران، سړی یا ښځې او ماشومان ټول د کورنۍ سره دلته راځي او منځونه، تراوی او روژه ماتی کوي.
د اوډبج نه علاوه افغانان په ورجینیا ایالت کې په سپرینګفیلد سیمه کې د مدینه جمعه ته هم ورځي چې هلته هم د جمعه محتمم یو افغان ښاغلی جمال کاکړ دی. جمال کاکړ وایي چې دوی دلته پروژه کې د تراو ختم او د تهجد منځونو اهتمام هم کوي.
دلته ماشاءالله کورنۍ فامیلونه ټول راځي، د وړو غټو سره زنانه مردانه او د دواړو لپاره ځایونه سهولتونه الحمدلله شته او تعداد تقریبا په روژه ماتی کې د دواړو خواو ته تقریبا د سل یو نیم سل کسان راځي. بیا وروسته په مانځه کې ماشاءالله زیات وي، تقریبا درې درې نیم سوه څلور سوه کسان پورې.
په مدینه جمعه کې د روژه ماتی په وخت افغانان د خپلو کورنۍ سره ګډون کوي. یو هم پکې امریکا ته تازه راغلی میرویس جمال صافی هم دی. هغه وایي موږ د راتګ نه مخکې تشویش درلودو چې دلته به روژه او نور عبادتونه څنګه کوو، خو اوس ډېر راحت احساسو.
زما به دا مسیج چې موږ کله په افغانستان کې ونه، افغانستان کې به اکثره یاد ولایت په سره یاد قوم سر باندې خبره کېدله، ما دلته الحمدلله مسلمانان د مختلفو ملکونو نه راغون شوي دي، په مختلفو رنګونو باندې، په مختلفو لباسونو باندې، ټول په یو مسجد کې ودرېږي، په یو ملا پسې او هغه خپل هغه عبادت کوي. یعنی دلته په عباداتو کې سړی که ووایم تر افغانستان ډېر خوند کړی دی، چې وګوري چې بارنه محیط یو شان او دننه د مسجد محیط بل رقم وي، هغه محیط خامخا یو ځانګړی لذت او مزه لري.
امریکا ته په تازه راغلو افغانانو کې زیاتره ډېر مصروف ژوند لري او د روژې په میاشت کې هم خپل کار او مزدور کوي او په همدې جریان کې د روژې فریضه هم ادا کوي. د ننګرهار نه راغلی افغان ډاکټر شفیق قریشی وایي چې زیاتره وخت روژه ماتی په داسې وخت کې راځي چې دی په کار کې مصروف وي.
په مسافرۍ کې لږ دلته فرق کوي، هر سړی دلته مصروفه دی، کاري د کار لحاظه، څوک د شپې د خوانه کار کوي، څوک د ورځې د خوانه کار کوي، کله موږ باندې روژه په لاره کې راشي، کله د کار په ځای کې راشي.
د امریکا په جماعتونو کې مسلمان که هغه د هر هیواد وي، د مانځه او روژه ماتی په وخت کې په یو صف کې کښېني او د یو بل سره په شریکه د دې میاشتې د فضیلتونو نه ګټه اخلي او د خپل وطن او خلکو لپاره هم دعا کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د کندهار د ښار په زړه کې سدوزودنه، سرپوش بازار او کابل بازار د اخترزو توکو د رانیولو عمده مرکزونه دي. د روژې په وروستیو ورځو کې دلته ګڼه ګونه تر بل هر وخت زیاته وي. نور حال زمرد خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري چې له کندهار را لېږلی.
د اخترېزو او خوراکي توکو بازار دلته خورا ګرم دی. د روژې په وروستیو ورځو کې دلته ګڼه ګوڼه تر بل هر وخت ډېره وي. د کندهار شهر په زړه کې سدوزو دانه سرپوش بازار او کابل بازار د اختریزو توکو درنیولو عمده مرکزونه دي. دلته هر کورنۍ د اختر لپاره د وچ میوې بیلابیل ډولونه کیک او کلچه او ځین نور اختریز توکي رانیسي. پلورونکي له خپل کاروبار څخه خوښ دي او زیاتوي چې اوس یې ډیری تولیدات وطني دي.
دلې په کندهار کې خپل فعال کارخانه لرو چې مخکې موږ دغه ماچی او دغه نیمکو د اختر میوې ټوله د پاکستان څخه راوړلې. تقریبا اوس 15 کاله یا 16 کاله کېږي چې دغه نیمکو وي دغه د اختر میوې موږ ټوله دلې جوړوو. نو په دې کې انشاءالله موږ تر یو اختر بل اختر ډیر پرمختګ کړی دی.
خو د خلکو اقتصادي حالات د اختریزو توکو پر کاروبار مستقیم اغیز لري. د وچ میوې پلورونکي وایي سره لدی چې نرخونو د تیر کال په پرتله کم تغییر نه دی کړی، خو رانیونکي د پخوا په څیر نه دي.
هر شی بلی جنغوزی، بادام، پسته، کاجو، دا سنجیچی.
د خوراکي توکو ترڅنګ د کندهار شهر سرپوش بازار د اختریزو جامو، خولیو او بوټونو مشهوره بازار دی. دلته هم کاروبار ګرم دی، خو پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو په څیر نه دی.
اوس د پخوا د یوې ورځې سودا مولا کا پاوته کړې ده، هغه سودا وي نشته، هغه شی نشته او نه هغه پیسې شته. د پخوا د وخت هغه جلا وخت وي، جلا پیسې وي، جلا اوس هم بیا سپکه سپکه گزاره کېږي، دون نه کېږي هلکه پخوا چې کېده.
سره له دې چې د کاروبار نشتون او ټیټ اقتصادي حالات پر ورځني ژوند خپل تاثیرات اچولي، خو دا ځل کوچنی اختر ته د ډیرو خلکو هیله داده چې یو سوله ییز اختر به ولري.
په کندهار ښار کې د کوچنی اختر د لمانځنې لپاره تیاریانې روانې دي. په ښار کې د ښار په مختلفو بازارونو کې هر څوک د خپل ضرورت وړ شان رانیسي، خو دغه را روان کوچنی اختر ته لویه هیله داده چې د دولت او د وسلوالو مخالفینو تر مابینځي د اورباند زیری د ډیرو خلکو لپاره د وسوله ییز اختر لویه هیله مندي ده.
بیخی کاروبار سم دی، بس باید یو امنیت، یو آرامی، یو کراری زموږ په ستاسو په وطن کې راولي. نور انشاءالله ښه امنیت دی، ښه کراری دی، بېغمې ده او کاروبار هم ښه دی انشاءالله. شکر دی.
کندهار کې د کوچنی اختر د لمانځنې لپاره ولایتي مقامات هم د خپلو ځانګړو تیاریو خبر ورکوي، چې له مخې به یې امنیتي ادارې د امنیت ټینګښت ته زیات پام کوي او د ښار د پاکۍ، ښکلا او تنویر لپاره به ښاروالي او د برښنا شرکت په ګډون بیلابیلې ادارې خپلې دندې مخ ته وړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د ننګرهار په ولایت کې د نشه یي توکو سره د مبارزې اداره وایي په نشه رشد کسان زیات دي او درملنه یې د محدودو کسانو کېږي. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ رالېږلی.
ننګرهار کې پر نشه یي توکو د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د بیرته درملنې لپاره نوي اقدامات نه دي شوي. په نشه یي توکو اخته کسان وایي څو وارې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړي خو خوند نه دی ورکړی، ځکه ځای نه لري چې دوی پکې بستر کړي.
دا مسلمانان یې پیاخته کړي، په دیا روژه کې خلک تلاوت کوي، مونځ کوي، روژې کوي، توبه باسي خدای پاک ته، او دلته ایسته دا منګ د عمل باندې چې څوک راغلي هغه وګوره، په دې ښار هر کونج کې به ګوري، دوی به ناستي څادر به په ځان اچولی او ددونه به یې خیزي، هغه چې کوم روژه یي یا هغه هغه روژه به هم خرابه شي، دا زړه به هم د اسلام نه تور شي. دا وګوره موږ سر په کوم حال کې یو، دوی په کوم حال کې دي. پروردګار دې وکړي چې دا دولت او الله پاک وکړي چې دا د دې غضب نه دا مسلمانان خلاص کړي.
اوس مهال په ننګرهار کې الکتر لګي او سلو شل زره کسان په نشه یي توکو متاد دي، چې د هیروینو د روغ د شمیرم ورځ تر بلې زیاتېږي. ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد ادریس صافی امریکا غږ ته وویل چې اوس په هر یو نیمه میاشت کې له 200 معتادینو درملنه کیږي او دا چاره د معتادینو په کمیدو کې مرسته نشي کولای.
کمپلیکس چې د منطقې د هیوادونو په سطح باندې معیاري کمپلیکس دی، چې په دې کې تداوی ترڅنګ ورته په مختلفو برخو کې روزنه ورکول کیږي، نور ډېر سهولتونه او اسانتیاوې پکې موجودې دي. هغه موږ د دې لپاره جوړ کړی، ولې بدبختانه ویم چې تر اوسه پورې د هغې نه په شکل چې څرنګه لازم ده استفاده نه کیږي، ځکه دغه کمپلیکس د 200 نه تر 250 کسانو پورې تداوی ظرفیت لري په یو وخت کې. خور نظام روغتیا ریاست تر اوسه پورې هغه کې یو نیم سل کسانه چولی دي چې یو نیم سل کسانه هلته تداوی شي. همدارنګه د کار عمر اجتماعي ریاست ورته اوسه پورې په هغه اندازه چې په کار دي موږ شپږ سنټرونه پکې جوړ کړي چې په مختلفو برخو کې ورته زده کړې ورکړي، خو هغه تر اوسه پورې یو سنټر یا دوه سنټره پال کړي دي، هغه ټولې نه دي پال کړي.
هغه وایي له مرکزي ادارو یې دغه برخې ته د پام اړولو غوښتنه کړې او ژمنه ورسره شوې چې دغه ستونزه به هواره کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست امریکا غږ ته ویلي چې زرګونه معتادینو د تداوۍ لپاره نومونه لیکلي خو د نوبت لپاره میاشتې میاشتې انتظار کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ویتنام کې د چینایانو د پنګ اچونې پر ضد لپاره لپسې مظاهرو څخه وروسته د هغه هیواد ملي اسامبلی د چهارشنبه په ورځ د خارجي پنګ اچونې د نوي قانون پر مسوده باندې بحثونه وځنډول. د دغه قانون له مخې توقع ده چې چین به په ویتنام کې په پراخه کچه پنګ واچوي، خو عام خلک نه غواړي چې چین د پنګ اچونې په نامه پر هر څه قبضه وکړي. د امریکا ژغ د خبريال د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوري.
چین دا تمه لري چې په ویتنام کې د نوي قانون نه ګټه پورته کړي او د اوږدې مودې لپاره ځمکه په اجاره واخلي. د ویتنام ملي اسامبلی د تیر کال نومبر نه په دې اړه بحث پیل کړو، خو د نوي قانون پر مسوده باندې بحث د پرله پسې مظاهرو او احتجاجونو په تعقیب چهارشنبه په ورځ وځنډو. پارلمان پریکړه وکړه چې سږ کال په اکتوبر کې به بیا پرې سره غور کوي. د سرمایه گزاری د نوی قانون لمخې چین به د نه نوی کلونو پورې ځمکې په اجاره نیسي او چینی سرمایه داران ته به اجازه ورکوي چې درې ځانګړې اقتصادي زونونه جوړ کړي. خو د ویتنام خلک یې نه غواړي او د چین له نفوذ نه په ویره کې دي. هغوی فکر کوي چې چین په دې پلمه نیت لري چې په قراره قراره د خپلو سوداګرو او تاجرانو د سیلاب لپاره لاره خلاصه کړي او په هر څه باندې ګیډه واچوي. له تیرو څو ورځو نه د ویتنام په تقریبا غټو ښارونو کې خلکو قیام کړی و. په دومره پراخه پیمانه چین ته په ویتنام کې د پانګې اچونې اجازه ورکول یو خطرناک کار ګڼي. نه نوي کلونو اجاره به چینی سرمایهدارانو ته موقع په لاس ورکړي چې خپل نفوذ د تل لپاره پراخه کړي او بیا به په اسانۍ له ویتنام نه نوځي. د ویتنام خلک په دې عقیده دي چې حکومتي مشران ممکن د خپلو شخصي ګټو په خاطر ځانونه پر چین باندې خرڅ کړي او دغه هیواد نفوذ لپاره به لاره خلاصه کړي. همدا اصلي ستونزه ده.
Surveys of people in Vietnam, the average Vietnamese person is less receptive to Chinese influence than influence from pretty much anywhere else. And the stuff
da
that's going on in the South
Ho Chi Minh City ki the Dehzan Shira and Associates punum de iqtisadi mashwarati muassid masul Max Field Brown gagde numawre wai kap da ma afkar sar jogan ta nazar wa chul shi پاوسر ډول هر ویتنامي په خپل ملک کې د چین د نفوذ د پراختیا مخالف دی. د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین له تیرینه ډک رويشته ګوري او په خپل سترګو ویني چې چین هر لور ته مخه کړې ده او په ټوله سیمه کې د خپل پوځي اقتصادي نفوذ پراخولو په چکر کې دی. د چین او ویتنام ترمنځ د 1900 میلادي په لسیزه کې پونړی جنگ وشو. تر اوسه پورې د جنوبي چین د سمندرګي د ابي حدودو او طبي زیرمه په سر لانجه نه ده اوار شوې. څارونکو وایي چې د خاورې په سر د دوړو هیوادونو لانجه له څو پیړیو نه جاری ده.
Now they are doing something like taking a step back because the protest is like a surprise to them. They cannot evaluate the scale.
دا د بیکر مکنزی د حقوقي ډلې د کارپو فریډریک بورک غږ دی چې وایي فکر نه کوي چې د چین اصلي غرض به دای چې په ویتنام کې فابریکې ولګي او یا صنعتي پیداوار وکړه چې لوړ شي. نور څه نیت لري؟ خلک قربانې کوي دي چې مقصد یې څه دی؟ څارونکو وایي که د ویتنام د مشرانو مرام دا نه چې د خارجي سرمایه ګزاري په پلمه یوازې د چین د سرمایه ګزارانو لپاره لاره خلاصه کړي، له نورو هیوادونو نه هم سرمایه را جذب کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.